دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علی کمشنر فلیپو گراندی وای ټول په دې اړه متفق نظر لري چې په یوکران کې د موجوده بشري بحران او نورو نړیوالو شخړو باوجود چې بشري عواقب باید له پامه ونه غورځول شي افغانستان ته هم باید پاملرنه وشي. گراندی په یو پیغام کې چې پرون د یک شنبه په ورځ د کپ 28مه د ټوئیټر په پاڼه خبر کړی دی ویل دي په دې خوشاله يم چې زه افغانستان ته روانېږم چیرې چې په میلیونونو خلک اوس هم د خپلو بنیادی اړتیاو او ضرورتونو د پوره کولو په مبارزه اخته دي. په عین وخت کې د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP د افغانستان په اتیشتو ولایتونو کې په ماشومانو کې د سوې تغذیې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی او وایي چې 3.5 میلیونه ماشومان عاجلې روغتیایي پاملرنې او درملنې ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ملا امیر خان متقی د ترکیې له حکومتي چارواکو سره د ملاقات په مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د چارو د سنبالولو په باب غږېدلی. د بهرنی چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر مرستيال ضیا احمد تکل امریکا غږ ته پرون د یک شنبه په ورځ وویل چې متقی د ترکیې د بهرنی چارو د وزیر داود مولود شاوغلو سره هم ملاقات وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو په باب ورسره وغږېد. لا امیر خان متقی چې د انتالیه په خار کې د دیموکراسي په فورم کې د ګډون په خاطر ترکیې ته تللی و خبريالانو ته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې له څه د پاسه سولوختو کلونو بې امنیتۍ وروسته اوس امنیت راغلی او هیواد مسؤون دی. اداري فساد له منځه وړل شوی چې درجه ان صفر ته راښکته شوی او خلک د ښارونو ترمنځ په آرامه تګ راتګ کوي. د ښاغلي متقی په وینا د داعش فعالیتونه هم په بشپړه توګه ختم شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان په 32 ولایتونو کې د میزلز یا د شری 15,000 او 3,000 تازه پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یو مقام ویلي ممکن چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت بل ونی وتړل شي. د فرانسې خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس پرون د یک شنبه په ورځ د بهرنی چارو د وزارت د یو لړپوړي مقام له قوله ریپورت ورکړ شاید چې سفارت د سختو مالی ستونزو او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو نه درلودلو په وجه بل ونی وتړل شي. سولو افغانانو مخکې په واشنگتن ڈی سی کې په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان په قونسلګریو کې کار کاوه. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. 50 کلن امریکایي ژورنالیست او فلم ساز برنت رینارد د یوکرین د پایتخت کیف سره نږدې د جنگ په مهال د روسي قواو په ډزو کې وژل شوی دی. د یو ایس نیوز اینڈ ورلد رپورٹ ورسپانی د رپورٹ سره سم د کیف د پولیسو قماندان ویل چې پر برینت باندې د ایرپین په سیمه کې ډزې وشوې. په مرمۍ باندې لګېدو وروسته مړ شو او یو بل مرګره سخت ټپي شو. هغه یو وخت د نیویارک ټایمز رسپانی لپاره هم کار کاوه. د روسي پوزونو پر یوکران باندې د خپل یرغل لمنه پراخه کړې ده. د کپ په 28مه د روسي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د پولند له ختیځ سره سره څیرمه د یوکراین د پوځ یوه نظامی اډه په توغندو وویشتله. برید کې 15 تنه یوکرانیان وژل شو. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبه په ورځ د کپ 28مه د فرانسې د جمهور رئیس امانوئل ماکرون او د جرمني د صدر اعظم مارک اولف شولتس سره د یوکران د شخړې په باب د ټلیفون مذاکرات په وخت په روان جنگ کې د تلفاتو د اوختلو پړه د یوکران د پوست په غاړه واچوله. پوتین د هغو ملکی تلفاتو ذکر و نکړ چې د روسیې د ځواکونو توپچی قواو د بدریغه بریدونو په نتیجه کې په یوکران کې ملکیانو ته اوښ دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود مولود چاو اوغلو هیله څرګنده کړې ده چې د یوکران د محاصره شوي ښار ماریوپول د یوه جومات نه به شاوخوا 80 تنه ترکان چې په جومات کې پناه اخیستې وه او روسي قواو پرې ډزې کړې وې روغ رمټ راوویستل شي. په سلهاو یوکرایني مهاجرین چې له جنگ نه تښتیدلي دي د امریکا او مکسیکو د ګډ سرحد په غاړه بند پاتې دي. له دوو خلکو سره ښځې او ماشومان هم ملګري دي او غواړي چې په امریکا کې پناه واخلي. د یوکراین له مهاجرینو سره د برېتانیا د حکومت پالیسي شرماوره بلل شوې. په داسې حال کې چې د یوکران جمهور رئیس اولودومار زیلنسکی پر برتانوي چارواکو باندې غږ کړی چې له یوکران سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي، د برتانیې پولیسو په سلهاوو یوکرانیانو ته له سرحد نه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړې چې په قاچاقي توګه ځانونه فرانسې ته رسولي او د برټش چینل په لاره باندې برتانیې ته رسیدلي دي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ یا یونیسیار د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې شاوخوا 2 میلیونه یوکرانیانو ته د روان جنگ له امله مستقیما د سر او مال زیان رسیدلی. څه د پاسه 2.5 میلیونه یوکرانیان د پولینډ، مالدووا او رومانی په شمول ګاونډیو هیوادونو ته اوښتي دي. زمون غږ د واشنگټن ناوري د عراقي کوردستان په مرکز اربیل باندې 44 توغندي ولګېدل، ځاني تلفات یې نه دی اړولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دغه برید غندنه کړې. د اربیل په نړیوال هوایي ډګر کې امریکایي عسکر پراته دي او په خوا هم پرې د توغندو بریدونه شیو. امریکایي چارواکي پړه د ایران په لوا شامل شو په غاړه اچولې وه. یوه 21 کلنه ایرانی الاصله امریکایي ښځه د اشنایۍ په پلمه په چاقو باندې د خپل اشنا د وهلو او زخمي کولو په تور نیول شوې ده. د نیکومن په نوم پیغلې پولیس ته ویلې دي چې هغې دا اقدام د 2014 میلادي کال د فروری په 11مه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا د هوایي پوځ د وی بی پیلوټر ډرون الوتکې په حمله کې پاسداران انقلاب د القدس د قوې د قومندان او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د لوړپوړي مشاور جنرال قاسم سلیمانی د وژلو د غش د اخستو په خاطر وکړ. درې سوه افغانان چې تیر کال د پخواني حکومت له زوال نه وروسته ابوظبي ته رسېدلي او امریکا ته د مهاجرت انتظار ایستو، له 2 میاشتو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې طالبان د هیواد د امنیت او اقتصاد د رغولو سره یو ځای د افغانستان د تاریخي ابداتو د ژغورلو او خوندي ساتلو نیت هم لري. مجاهد د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کلتوري ارث د خوندي ساتلو د ورځې د لمانځلو په مناسبت وینا کوله. د اطلاعات او کلتور د وزارت سرپرست مولوي عتیق الله عزیزي په خپل وینا کې ویل چې موږ به په قاچاقي توګه د افغانستان د کلتوري او فرهنګي اثارو د راویستلو او خارج ته د انتقالولو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلو. او د فرانسې خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس د یکشنبې په ورځ ریپورت ورکړ چې د ریاض او جدې په شمول د سعودي عربستان په غټو خورون کې ګڼ شمېر ځوانو ښځو د پیسو د پیدا کولو په غرض ټیکسي رانۍ ته مخه کړې
ده. اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مولوي امیر خان متقی د انتالیا د ډیپلوماسۍ د کانفرنس په سنډه کې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت په ګډون یو لړ مسلو خبرې کړې دي. ښاغلی متقی د انتالیا کانفرنس ته ویلي چې نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د سترو قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی د ترکیې د انتالیا ښار کې د انتالیا د ډیپلوماسۍ د کانفرنس په سنډه کې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاویش اوغلو سره د نورو مسلو ترڅنګ د کابل او افغانستان د نورو هوایي ډګرونو د امنیت د مسؤلیت د سپارلو په مسله خبرې کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وایان حافظ ضیا احمد تکلوی چې تیره ورځ په دغه کتنه کې دواړو خواوو په دې موافقه وکړه چې د هوایي د ګرونو د امنیت د سپارلو په تړون کې پر هغو مسلو چې تر اوسه موافقه نه ده شوې د افغانستان، قطر او ترکیې ګډ تخنیکي ټیمونه خبرې وکړي.
محترم متقی صاحب د ترکیې هیواد ته مبارکي ورکړه چې د انتالیا فورمې په بریا سره سرته ورساوه او مننه ترې وکړه چې د افغانستان له خلکو سره څنګ تر څنګ ولاړ دي او په بشري، تعلیمي او پرختي برخو کې ورسره مرستې کوي. دواړو لورو د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوعاتو باندې خبرې وکړې او د قرارداد پر هغو مادو بحث وکړ چې ورته اړتیا وه. ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد ګډون د یو تخنیکی بحث ته لارې پرپاتو موضوعاتو باندې بحث کوي او ورته د رسیدو کوشش وکوي.
د تیرو سباندې دومیا شورایسي د ترکیه او قطر ګډ تخنیکی ټیم د کابل او سلور نور هوایي ډګرونو د امنیت د مسؤلیت د غوښتو لپاره د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تخنیکی ټیم سره په خبرو بوخته. خو تر اوسه کومې موافقه ته سره نه دي رسیدلې. په دغه هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر، د هرات، بلخ، کندهار او خوست هوایي ډګرونه شامل دي. د طالبانو د اسلامي امارات د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د ترکیه د انتالیا د ډیپلوماسۍ په کانفرنس کې د ګډون لپاره د انتالیا ښار ته تللی دی. مولوی متکی د شنبې په ورځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جوړ شوي یو کانفرنس ته ویل چې په تیرو څو باندې څلوېښت کلو کې د لومړي ځل لپاره ټول افغانستان د یو مرکزي حکومت څخه اداره کیږي.
هغه افغانستان چې پنځوس هیوادونه جمع امریکا او ناټو نسوای کولای چې هلته د داعش فعالیتونو مخه ونیسي، نن الحمدلله په افغانستان کې د داعش فعالیتونه له منځه تللي دي. له څلوېښت کاله وروسته په افغانستان باندې مرکزي واکمني ټینګه شوې ده. بله خبره مهمه دا ده چې موږ سیاسی پالیسی داسې عیار کړو جوړ کړی ده چې د موږ سیاسی پالیسی په داسې ټکو ولاړه ده چې هغه هیچا سره ټکر نه غواړي. موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لویو قدرتونو د ټکر په مرکز بدل سي. موږ غواړو چې افغانستان د مرکزی او جنوبی اسیا تر مابین د اتصال او د ترانزیت لار وګرځي، افغانستان د اقتصاد مرکز سي.
همداشان مولوی متکی ویلي چې پر افغانانو باید په بهر کې د حکومتونو جوړې شوې طرحې ونه تپل شي. افغانستان لپاره د اروپي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د ښاغلي متکی دې سرګردون ته خبرګون ښودلی. ښاغلي نیکلسن ویلي چې دا سمه خبره ده، له بهره د حکومتونو تپل سم کار نه دی، خو د حکومت د جوړولو په اړه پرېکړه کې باید ښځې او سړي هم شامل وي. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق پرهادي د ښاغلي متکی سرګردونو په اړه وایي چې په هیواد کې یوازې د یوې ډلې یا ګل لخوا د ټاکنو څخه پرته واک ترلاسه کول د نظام مشروعیت تر پوښتنې راولي.
پس اول زمان اصلاح هست.
خغلی پر هدیویل اوز دی وقت او کدیه شی چی اصلاح هست راشی او حکمت کل شموله شی هاگوی چی طالبان ندی در رئیس الوزراء تر مرسیل پوری پا حکمت که شامل شی.
رئیس الوزراء
پر هدی حکمت که در خز و وند یدوان هم که اوی چی در طالبان و اسلامی امارت حکمت باید در افغانستان در صحبت در پاره در نریوال طولونی وقتون تا هم پاملال نوکی.
سر لنن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 شپږ نوي اعشاریه 0، په لنډو څپو 1.5 اعشاریه 0 او 902 کیلوهرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویس په افغانستان کې پټول ګډونه حکومت او د بشري حقوقو په خوندیتوب ټینګار کوي. ویسټ په ترکیه کې د طالب مشرانو سره د غونډې وروسته په افغانستان کې د پوهنتونونو پرانستل کېدل یو مثبت پرمختګ بلل دی. طالبان وایي چې ویسټ ورسره خیریه موسساتو ته د افغانستان د شتمنیو د یوې برخې د ورکولو ژمنه کړې. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د قطر او د طالبانو د باندنوي چارو له وزیرانو سره له غونډې وروسته په افغانستان کې د ټولنې د پراخ استازیتوب او بشري حقونو ته د درناوي د ټینګار ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپل تعامل ته دوام ورکړي.
مونږ د خپلو ملګرو او متحدینو له دې نظر سره چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې ښکېله پاتې شي همغږي یو. د بشر د حقونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب او په حکومت کې د افغانستان د بډای ټولنې شمولیت لا زیات نور کارونه پاتې دي.
د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویس په افغانستان کې د پوهنتونونو د درسونو بیا پیلېدل یو مثبت پرمختګ بللې.
زه په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو د پیل کېدو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره تود هرکلی کوم. دا یو مهم ګام دی. زه هیله لرم چې شمولیت زیات او فضا د ټولو لپاره خوندي وي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر میشل باشلټ کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې.
زه ښځو ته غوږ نیسم چې خپلې او د خپلو خویندو کیسې او تجربې بیانوي او زه د موجوده حکومت له چارواکو د ښځو او نجونو د اساسي بشري حقونو د منلو او په دې برخه کې د عاجل او مهم پرمختګ په اړه خبرې کوم. څو د بشري حقوقو یو لړ جدي سرغړونو ته پایټکی کیدی چې خزي او انجونی ورسره مخامخې دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنوي چارو وزارت ادعا کوي چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویس ته خبرداري ورکړي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر ډول تصرف به د دواړو هیوادونو په اړه ناوړه اغیز وکړي.
افغانستان او امریکا دواړو لورو توافق وکړ چې د افغانستان د مرکزی بانک 3.5 میلیارد ډالر چې د امریکا د محکمې له دعوې څخه آزاد شوی دی په هیڅ صورت به د مرستو په توګه خیریه مؤسسو ته نه ورکول کیږي.
کارپوهان فکر کوي چې د پخوا په پرتله طالبان او امریکا یو بل ته ډیر نږدې شوي.
داسې ښکاري چې پرمختګونه هم شوي دي. د سراج الدین حقانی میډیا باندې را څرګندېدل او د افغانستان کې د ټولو مکتبونو او پانتونونو خوشې کېدل دا هغه قدمونه دي چې ښکاري چې د طالبانو او د نړیوالو ترمنځ پاسې پرمختګونه شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تامس سویس په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم چې د نورو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو په ګډون پکې د افغانستان په اړه هم خبرې کیږي کې د ګډون کولو لپاره ترکیه ته تللی. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
افغانستان کې د شری د پیښو د زیاتې دوروسته طالبانو د امیر روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د شری د واکسین کمپاین پیل کړی دی. ډاکټران وایي چې د شری ناروغي کوم ځانګړی درملنه نه لري او کورنۍ باید خپل ماشومان د واکسین په واسطه د دغه ناروغي وجګوري. اکرام شنواری د کابل نه رپورټ را لګلې.
د طالبانو د اسلامي امارت د امیر روغتیا وزارت وایي چې په روسي ونیو کې په افغانستان کې د ماشومان ترمن د شری ناروغي ډیره شوې او دغه وزارت په تیرو دوه نیم میاشتو کې په درې دېرش ولایتونو کې د شری نږدې 14,000 پیخي ثبت کړي دي. دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیروی چې تر اوسه افغانستان کې د شری په ناروغي یو څلور سلیش تنه ماشومان مړ شوي دي. ډاکټر حجیروی چې د شری د ناروغي تر ټولو ډیر بيخي په کندوز، کابل او هلمند ولایتونو کې ثبت شوي. کندوز کې 1,900 بيخي، کابل کې 1,600 بيخي او هلمند کې 1,250 بيخي تر اوسه ثبت شوي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د نورو ولایتونو پرتله د شری په ناروغي ډیر ماشومان د جوزجان په ولایت کشمیر سلور په دوستانو تر رسیدي مړ شوي دي. ډاکټر حجری ویل په افغانستان کې د شری د مثبتو پیښو په وړاندې د اقداماتو په لړ کې په ټول هیواد کې د امیر روغتیا وزارت لخوا د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاین پیل شوی چې شپږ ورځې به دوام وکړي. دا کمپاین د شنبې په ورځ پیل شوی او ټاکل شوی د روانې پنجشنبې د ورځې تر پایه به پای ته ورسیږي. د امیر روغتیا وزارت د ویاند د معلوماتو له مخې په څلورلسو ولایتونو کې 9,000 ولسوالیو کې د شری پیښې د نورو ولسوالیو پرتله ډېرې پیښې شوي چې د همدې له امله په لومړي پړاو کې دا کمپاین په همدغه ولسوالیو کې پیل شوی دی. ټاکل شوی د دغه کمپاین په ترڅ کې به 1.3 میلیونه ماشومان ته د شری ضد واکسین تطبیق شي. تېر اونۍ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې خبرداری ورکړی و که چیرې د ماشومانو د شری د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل نه شي نو تر راتلونکو شپږ میاشتو به دا ناروغي په ټول افغانستان کې په پراخه کچه خپره شي. د ماشومانو د ناروغیو یو متخصص ډاکټر عبدالقیوم کریمي د شری د ناروغۍ د خپرېدو یو علت د کورنیو لخوا د شری د واکسین په وړاندې بې تفاوتي ښیي او وایي چې ډېرې کورنۍ لا هم دې ته چمتو نه دي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
نظر فرهنګي هم مشکل لرم.
ډاکټر کریمي ویل د فرهنګي نظر ستونزې لري چې خپل ماشومان واکسین ته یوسي او د واکسین پوښښ کچه هم ټیټه ده. د همدې له امله د شری ناروغي ډېره شوې ده. د ماشومانو د ناروغیو یو شمېر متخصصین وایي چې د شری ناروغي یو ساري ویروسي ناروغي ده چې په کوچنیتوب کې ماشومان پرې اخته کیږي چې د ماشومان ترمنځ د مړینې سبب هم کیږي. د مخه د روغتیا نړیوالې ادارې WHO هم په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په خپرېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د روان 2020 میلادي کال د جنورۍ د پیل څخه په دغه هیواد کې له 15,000 څخه د شری زیاتې بيخي ثبت کړي دي چې له امله 1,650 ماشومان مړ شوي هم دي.
کورونا ای وساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری په یوکرین کې هغه ملیونونو خلکو سره د مرستو پراخ عملیات پیل کړی دي چې د روسیې د پوځي یرغل له امله په داخل کې بي ځای شوي دي او یا یې گاونډي هیوادونو ته پناه وړې ده. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې. زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د ملګرو ملتونو د وروستیو ارقامو او شمیرو له مخې تر دې دمه لږ تر لږه 2 میلیونه خلک په داخل د یوکرین کې بېکوره شوي دي او له 2.5 میلیونه زیات یوکرانیانو ګاونډیو هیوادونو ته د سرپناه د منډلو په خاطر مخه کړې ده. ملګر ملتونه وایي چې د مهاجرینو شمیر شیبه په شیبه زیاتیږي. ملګر ملتونه وایي چې په یوکرین کې د بشري بحران لمنه پراخیږي. د یونیسیار مطبوعاتي وین ماتیو چې دا وخت د پولند په سرحدي ښار ریټسو کې د لهغه ځانې امریکا غک ته ویل چې د ولسي وګړو د ضرورتونو د زیاتېدو سره سم یونیسیار هم خپل عملیات ګړندې کړي دي. ماتیو سال مارچ وای په محاصره شو خلونو کې د خلکو د ژوند وضعیت ډېر زیات خراب دی. د مرستو پر رسولو باندې محدودیتونه لګېدلې دي. خلکو ته رسیدګي مشکله ده. نوموړی وایي چې د سختو خطرونو باوجود یونیسیار هوډ کړی چې ثبات او پایداری بخښي او هر څومره چې امکان ولري له اړمندو خلکو سره به د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل عملیات جاري ساتي.
Our office there has scaled up its presence and operations in central and western Ukraine.
زموږ دفتر د اوکرين په مرکزی او لویدیځو برخو کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. دا غزه ده چې د بشری مرستو درسولو د پاره شرایط مساعد دي او د مهاجرینو ضرورتونه هم زیات دي. اکثره خلک لویدی ځخواته مخه کوي او د خپل هواد دننه به کور شوی دي.
ملګری ملتونه وایي چې په یوکرين کې د روان جنگ لامل 2.5 میلیونه خلکو ته مستقیم د سر او یا مال توان اوکته دي او یو ګنش مر خلک زیار باسي چې ځانونه خپل هواد نه راو باسي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اعلی کمشنری د وایان په باور یونیسیار د بشری مرستو د رسولو عملیات هم په داخل او هم په گاونډي هیوادونو کې له محلي چارواکو سره هم هنګي کوشش کوي چې د خلکو په مخ نړیوال سرحدونه پرانیستي او کله چې له سرحد نه راوړي د هر کلی لپاره شرایط مساعد شي. زیاتره خلک له مجبورۍ نه د 2 ساعتونو لپاره د سرحد په غاړه په اوږدو قطارونو کې انتظار کوي. سالت مارچ وای هوا دومره سړه ده چې کله کله د تودوخې درجه د انجماد درجې ته رالویږي. یونیسیار ورته کمپلې، توشکونه، د اشپزخانې سامان او د ژوند نور ضروري وسایل ورکوي. نوموړی وایي چې یونیسیار په داخل کې بې ځای شوو خلکو باندې نقدې پیسې هم ویشي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری د یوکرین د جنگ په پیل کې 2 میلیونه مهاجرینو لپاره آمادګي نیولې وه. د جنگ د شدت په وجه د مهاجرینو شمیر زیات شوی دی. سات سلیمان شاه د امریکا غ واشنگتن
د واشنگتن څخه د امریکا غ آشنا رادیو اوري.
د پولیو په ضد د مبارزې د پروګرام مرستکون کې بنسټونه وایي چې د ګوزړن په ضد د پولیو د کمپاین ځن په ماشومانو کې د معافیت خلا را مرستکوي. دوی زیاتوي چې په دې برخه کې تر ټولو زیاته جنوبي حوزه د وایرس تر ګواښ لاندې ده. نور حال د صدیق الله صدیقی پر رپورٹ کی اوري.
تاکل سوي وا چې 13 ونی د پولیو پر ضد کمپاین د هوا د نور برخو ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې هم تر سره سوي وای، خو په شمالي ولایتونو کندوز او تخار کې د پولیو د کارکونکو د وجل کېدو تر پیښو وروسته یاد کمپاین عملی نوسو. په کندهار کې د پولیو د پروګرام یو مسول اسرار احمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د کمپاین د پیل پاړه دوی د امیر روغتیا وزارت پلان ته منتظر دي، خو نو موړي زیاته کړه چې د کمپاین د ځان سره سره دوی د روغتي مرکزونو، سیار ټیمونو او ځینو نورو پروګرامونو په وسیله ماشومانو ته د ګزار زد واکسین رسوي.
نن د مرکز کابل څخه هستول چیږي د نړیوال روغتي سازمان یا WHO او د وزارت په همکاري باندې جوړیږي. به مرکز ولایت ته هستول کیږي چې نو اوس پر د مرکز څخه پلان نه دی راغلی، نو ځکه کمپاین هم نه دی اجرا شوی. دې کمپاین په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي. دغه د فاره بل بدل موږ درې ستراتیژیګانې لرو چې دغه د فاره یو فکس دی بلاوټ یا بل هم بل چې یاده صحیح مراکز د لارې څخه واکسین در خلکو پر رسول کیږي چې خلک مراجعه کوي، یا هم د اورشې د لارې در مساجدو پر مرسي کارمندان ورس په ورس باندې د پلان مطابق دي اولته واکسین تر سره کوي، یا هم موبایل ټیم دي روغتیا ټیم دي چې هغه په وخت باندې خپل پلان مطابق کل تزي اولته خدمات د واکسین سره ترسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د پروګرام یو مسول سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د هر کمپاین په ځان سره په ماشومانو کې د ګزړ پر ضد وقایوي تشه رامنسته کیږي د زیاته کړه چې کورنۍ باید له ممکنه نورو لارو څخه په ګټه اخیستنه خپل ماشومان ته واکسین عملی کړي.
د افغانستان په کچه کمپاین د مارچ په میاشت کې پلان دی چې د روژې تر اته مخکې به یو کمپاین د ټول هیواد په کچه تطبیق کړي. کله چې هر کمپاین ځنډیږي د هغه زیان د فلتر مشپانو کې هغه د معافیت خلا رامنځته کوي او معافیت خلا په رامنځته کېدو سره ماشومان د دې چانس یې په پولیو ناروغ باندې اخته شي. فوق العاده په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د خپرېدو چانسونه او خطر زیاتېږي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا او لیتوانیا پر روان کال کې د بیړنۍ ډیپلوماټیک روابط ترمنځ د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د بلقان هیواد ته خپل د تازه وخت د سفر په وخت کې څرګند کړه موږ د ناتو متحدینو، موږ اقتصادي انډیوالانو، موږ د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او په نظم ولال د بین المللي قوانینو په باره کې په ګډه ژوره ژمنه شریکوو. لیتوانیایان د آزادۍ، ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت په اهمیت پوهیږي. د پخوانی شوروي اتحاد د اشغال لاندې په لسیزو ژوند کړی دی. امریکا او لیتوانیا د اوسنۍ ستونزې په وخت کې د دوی په تصمیم نیولو کې متحد دي چې د یوکران سره ودرېږي. موږ امنیتي مرسته زیاتوو، د یوکران قابلیت قوي کړي چې له خپل ځان نه دفاع وکړي. موږ د یوکران خلکو د بشري مرسته زیاتوو او موږ خپل شریکه دفاع قوي کوو. همداسې چې موږ او زموږ متحدین چمتو دي چې د کوم ګواښ سره مخامخ شو. امریکا د ناتو د بنسټي تړون د پنځمې مادې په باره کې ژمنه کړې ده چې څرګندوي چې د ناتو په یو متحد باندې حمله په ټول متحدینو باندې حمله ده د درناوي وړ ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل هیڅوک باید زموږ د چمتووالي په باره کې شک ونه کړي او هیڅوک باید زموږ د تصمیم په باره کې شک ونه کړي. امریکا متحدینو ته اجازه ورکړې ده چې یوکرین ته امریکایي سخته دفاعي تجهیزات ورکړي. لیتوانیا د الوتکو زک د دستنګر توغندې وو یم دوه ډوله د ټانک ضد سپکو وسلو په ورسولو پیل کړی دی چې د یوکران خلکو سره مرسته وشي. د لیتوانیا پیته ویلیوس د 4 میلیون یورو په ارزښت اضطراري طبي مرسته یوکران ته استوي. تښتیدونکي یوکرایان به چې ښایي لیتوانیا ته راورسیږي د سلګونو اداري فساد ضد فعالینو، مخالفو کاندیدانو، د خبریالانو او د بشري حقوقو مدافعینو سره یو ځای شي چې په دې وروستیو کلونو کې په روسیې او بلاروس کې له ځورولو، د تاوتریخوالي، له ګواښونو او د زندان له سختو سزاګانو نه تیښتې ته مجبور کړه شول او له دې نه وروسته محفوظه پناهګاه پیدا کړه. ویلنیوس د بلاروس بلاګر او ناراضي رومان پروتاسویچ لپاره تر تیرې میاشتې پورې د پناه ځای هم برابر کړی و. کله چې یوه تجارتي الوتکه چې په پروتاسویچ او د ده ملګري په کې په منسکي کېناستلو ته مجبوره کړی شوې وه، چېرته چې دوی په خودسرانه توګه بندیان شوي وو. امریکا د ده د سمدستي خوشي کولو غوښتنه وکړه او د هغو کسانو چې په روسیا او بلاروس کې په غیر عادلانه توګه بندیان شوي دي. د لیتوانیا حکومت دا په رسمیت پیژني چې په قوانینو ولاړ بین المللي نظم ته مخامخ ګواښ د دې ظرفیت لري چې هر چیرې دا کمزوری کړي. همدا علت ده چې امریکا د لیتوانیا د پریکړې او ملاتړ احترام کوي چې د دیموکراتیک تایوان سره کلتوري او تجارتي اړیکې پراخوي. امریکا په لیتوانیا او د هر هغه هیواد په حق ولاړه ده چې خپل لاره انتخابوي. په داسې حال کې لیتوانیا په دغه اصول باندې ولاړه ده. دا په امریکا باندې حساب کتاب کولای شي چې د لیتوانیا سره ودرېږي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه